کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای يم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورې افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیل.
اروزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې.
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیرې نه کوي دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه سلایې راپورته کړي.
په نورستان کې خلک د درملو د نشتوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي.
موږ د غره دوا دغه زیتون یلنه شمکه او یو بل پر
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پېښې ډېرې زیاتې شوې. تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو.
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوځ د افغانستان انکشافات له نږدې څاري. د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړې او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي پرون چهارشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوي نه دي. په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي، خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 12 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسله والو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړی چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه. دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بدیلي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم چې له جنرال میلی سره یو ځای د کانګرس استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی درولی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. ښاغلی آستن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مخته ځي او له مخې یې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدانو د ځواکونو د وتلو بهیر یې هم خوندي کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 12 بشپړی شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبري کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویبپاڼې پر اساس رحمان له خپلو ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبري وکړې. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنی حالت د کړکېچ د زیاتېدو او د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پایته رسېدا ټینګار وکړ. دا خبرونه لازاجی رادیو اوری. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشریا او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه وژل شوی دی. عثمان کاکړ تېره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبې په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کیڼي خوا یې ګزار خوړلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایراني سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کرات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټې الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټه الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدو کاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه داسې وخت کېږي چې په کور دننه د افغانستان په ګڼو سیمو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو له پیل راهیسې جګړې تیزې شوې او ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابل واشنګټن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حق له ازادي راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېرو وختونو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیا نه استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتماً به دا به مرکزي بلاغه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړې پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
ومریدل چې افغان ولسمشر امریکا ته تللی له یو لوړ پوړي پلاوي سره. دغه پلاوي کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، ګڼې ښځینه سیاستوالې او فعالانې هم شته. دوی به هلته په امریکا کې د ولسمشر جو بایډن او نورو چارواکو سره وګوري. د جمهور رئیس غني په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مهال واشنګټن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه له دغه هیواد خپل وروستي سرتیري باسي. داسې وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی. دا چې واشنګټن ته د افغان مشرانو له دې سفر څه تمې کېدلی شي، په دې اړه اجمالاند د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر او د واشنګټن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غني داسې مهال واشنګټن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړیږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفره څه تمه کیدای شي؟
ډېر اساس وخت دی، افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشو د امریکې، په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاغې کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګا دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی له منصبانګې نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شی دی. یعنی داسې شکونه شته چې ښایي امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه د مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې له طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغې کې هم داسې ځینې نښې نښانې شته لکه طالبان چې د یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړه غم لاتړ چې ژمنې شوې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکي؟
البته دی دوه موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبانو هغه څه چې وعده کړې وې هغه یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی و چې طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی، ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي. نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط شي، دغه کار ونه شو. طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کښېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنی نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړی ده، دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت د امارت په اسنه پیژني، اما د افغانستان حکومت دی افغانستان حکومت پیس پیژندلی دی.
جلالی صاحب د تاسو فکر باندې وسنیو شرایطو او حالاتو ته پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پرله پسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولی شي له افغان حکومت سره او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولی شي او څه توقع تنې حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې عبدالکیف تعهد چې کړی دی دا ده چې د افغانستان د امنیتي قواوو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواوو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي، که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقتا منځته نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، د طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواوو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواوو له اشتباهګانو نه له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر څخه د توقعاتو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هیلمند ده چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغې خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل تر سپتمبر میاشتې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د امریکا د مرستو دوام یوه مهمه مسله ده. جمهوري ریاست هم تمه ښودلې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به امریکا ته د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او انکشافي برخو کې د همکارۍ او پراجلبولو هم بحث او خبرې وکړي. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې په بیلابیلو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي فصل او د اقتصادي همکارۍ په دوام خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تر دې وړاندې له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سپتمبر تر 11 نیټې وروسته به امریکا خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یکاولنګ د ریسو پوارټ د جوړولو کار شپېته سلنه بشپړ شوی. دغه وارټ چې د شمال او جنوب دهلیز شمیرل کیږي په ګټې اخیستنې سره به بازارونو ته د خلکو د کرنیزو محصولاتو د لیږد لپاره اسانتیا برابره شي. د افغانستان د فواید عامې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وارټ د 103 کیلومتره په اوږدوالي او 10 مترو په سور د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ د سمنګان له د ریسو ولسوالۍ سره نښلوي او د شمال جنوب دهلیز شمیرل کیږي. د آسیا پراختیا بانک د دغه وارډ د جوړولو لګښت ورکوي. د دغه وارډ د جوړولو کار سناسه شپېته سلنه بشپړ شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم د کرونا په اړه یو راپور. په روسیه کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. بندیزونه هم لدی عمله ډیر شوي دي. تر دې وروسته فرانسې روسیا د سری کرښې د هیوادو په لیست کې داخله کړه چې د هیواد ته او له دې هیواده فرانسې ته د خلکو سفرونه سخت شوي. په دې اړه باندې احمد شیبر جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي. مهرباني.
مننه. د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو په لیست کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سری کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډېر دقیق څارل کېږي چې د کورونا پیښې زیاتې خپرې نه شي. روانه میاشت په روسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیاتې شوې. د جون په لومړیو کې په روسیه کې د کورونا پیښې نږدې 9000 ته رسېدې او د جون تر 13مې دا پیښې تر 1800 اوښتې دي چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنطین سخته شوی دی. د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین په دغه شار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر 9 تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازنۍ سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې په کې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د 2 په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسېدلې دي. د فرانسې د حکومت بیان ګابریل اتال پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سرې کرښې په هیوادو کې داخل شول چې له دې سره د سرې کرښې ټول هیوادونه 1 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبی افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د 2 په مخه باید قرنطین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغو باید 10 قرنطین شي، کنه زر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبت پیښې 1000 بیا زیات شوي دي. پرون په 24 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحد ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه واکسین استوي.
زړګۍ مې غواړي غې ګورانه حالات بل ډول دي، راغاړې نوسه جانانه حالات بل ډول دي، راغاړې وا نوسه جانانه حالات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه حالات بل ډول دي، راغاړې نوځې جانانه حالات بل ډول دي، راغاړې وا نوځې جانانه حالات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات.
روزګان کې سلګونه کسانو د افغان پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې پورته کړې. دغه کسانو لډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سوله غواړي او که وسلوال طالبان جنگونو ته دوام ورکوي نو د افغان ځواکونو تر څنګ به دوی ودرېږي او د طالبانو پر ضد به وجنګېږي. د دغو کسانو شمیر چې سلګونو ته رسېدی پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. یادو کسانو پاکستان هم په افغان جګړه کې ښکېل یاد کړ او پر پاکستان یې غږ وکړ چې له افغانستان څخه خپل لاسونه د دوی په خبره باندې قطع کړي. اخوا طالبانو بیګا په یو مفصله اعلامیه کې دغو کسانو ته چې د دولت تر څنګ یې وسلې اخیستې دي ګواښ کړی چې د دوی لخوا به وځپل شي. که څه هم افغان دفاع وزارت ویلي له دغو وسلوالو ولسی پاتونوالو به په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له روزګان واوري.
دا شخونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کړې. د دغه کسانو شمیر سلګونو ته رسېدي او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وي نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلې وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي. دا ټول خلک په دغه پاسونی دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک د غو خلکو مقابل باندې دغه د سلاوی راپورته کړي دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د ورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. د 215 متل کلی اردو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړی چې یاد ولسوالۍ د نظامي شورا او کمیسون د ګډې پرېکړې پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامي بیز ترینکوټ ته انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامنبیل هم نمیږم، 168 کسان را وستلي دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزاري ورته کو چې سولحه وکړي، سولحه وکړي، سولحه وکړي. که سولحه ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وزو پودو خپل د امنیتیز واکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی د حراوت تجارت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولحه وکړو. نور به دا جنگ ته د پای ټپی کښېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدله شوی دی، کوټکوټ شوی دی، ډېرې وینې بهیدلې دي. نور بس اما که تاسو سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سولحه ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلا حکومت غواړئ، دا موږ وعده درکوو چې تاسو نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د هیواد د په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې درمل او امکانات نه لري، نو دوی بیرته خپلو دودیزو درملونو ته مخه کړي چې هغه د غرونو لوبوټو او ریښو څخه د درملو لپاره استفاده ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اته کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دی. وای له څو کالو را په دې خو له محلي درملو او جړلو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله، چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هیر شوی. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
دې غره دوا دغه زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی مو استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مو ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مو نه ير شوی دی. اوس یلی شرایط دلته دې ضرورت ده کلینې مو ته نږدې دی، دلته دوا نشته. پنځه شپه و میاشت کېږي چې دغه دوا دغه خارج به هیڅ نشته دی. دا خلک ډېر ازورده او په مرکزي کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد هم درد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو دی. بای په روغتي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غزیدلې لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو له امله بندې شوې دي. نه څوک له بل ځایه درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي، نو ځکه یې بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډېر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده، ډاکټرانو ته معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا هغه پخوانی دود دستور ته راګرځېدلی دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو هغه نه استفاده کوه. د نورستان خلک یو ځل بیا هغه پخوانی حالاتو ته ګرځول شوي دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګېډې دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقې لپاره شمکه، د سینه بغل ټوخي او زکام لپاره به مرخنۍ او نور شیان کارول، چې اوس د همدې شیانو کارولو ته بیرته اړ شوي دي. ډاکټران او صحي کارکوونکي به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکاره مؤسسه مکلف ده چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته معاشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وای چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټونه او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړې ستونزې د عام روغتي وزارت او ارک سره شریکه کړې ده. خلای هم د حل سرک نه لګیږي، نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل،
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسؤلینو څارنوالۍ ته ور وپیژنده چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي، چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال لري او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتیا مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکوونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې وه.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. اوس هم اسمت ساروان لنډ خبرونه وایي.
سپینه مړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسله والو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. نیوټرنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اتمی انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. د دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام خبريږي.
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي ز ملالې بشریم. تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خبرونې ته راغلاست.
سلامونه وسلامونه ستاسو وړاندې کوم، ستاسو ټولو همکارانو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښې ښځې د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړل، کوم کار چې تاسو وکړ، دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکې کېږي؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې مانا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه، نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول دا هم آسانه دنده نه وه، خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د میرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د میرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه، او هلته دا د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاسول او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم، هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس، نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخو، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هماغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي طبعاً دا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري، نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ولایت قومندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شو، چې طبعاً دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعاً دا تحصیل درلود په هغې وخت کې، موسم که دا کار کېږي یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، زه بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي، او په ځانګړي توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، آسانه دنده نه ده، اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلات او چې جنگي حالات دي متاسفانه ډیر مشکلات موږ لرو تر لاغې بیا دې ټول ستونزې سره زده دندې د پاره مې زړه خکه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن تاسو دستاورد ګورئ موږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ دا ملریا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی. همه د افغانستان خلک ښه دی چې اوس د یو ولسمشر لرونکي دي چدا خپل لاسته راوړل.
بله نورستاني صاحب دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي دا آیا تاسو تقدیر سي یاست تاسو دا لاسته راوړنی چې دي دغه منل سي دي تاسو دغه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان لپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راز کې هم یوه مېرمنه وه او زه هم دلته یوه مېرمنه وم، یو کمیشنره هم یوه مېرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړې دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعاً دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی پراس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیوکیم دی عمل ته دی او که چا خبره کیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغه ټولنو له خوانه چې هغې چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دوی کولای شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وو دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې، موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پخپله ونه کړله چې تاسو مینهز یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هیڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایماندارۍ، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سرته به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هیڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم. د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي، او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او انشاءالله همدلته به یم. توکل په خدای.
اوس به هم زه د ځینو اوریدونکو پوښتنې راواخلم چې دوی شایي له تاسو څخه لري، او ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې به ستاسو څخه پوښتنې وکړي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم. د ملالې جانې د هوا عالم نورستانې نمې دغه پوښتنه ده چې آیا دوی څومره وخت په دوه ټولټاکنو په رئیستوب کې وکړه، او څنګه یې وکولای شول چې دوی رئیستوب ته ورداخله شوه، او د دې کوم اولاد شته کنه د کدو افغانستان کې.
زه صدر محمد تاسو ته تاسو درنی خورتي ته د مینه سلامونه وړاندې کوم. ما خورتي نه کومه دا پښتنه د خدای د مونږ خو میدان نه لري چې ته دې ته برکو، خو مونږ به دا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیاب وي، د خدای دې نور تطبیق دل کې چې وطن ته خدمت وکړي. خدای وا پښتنه دا کومه خورتي چې ته ولې شو دې په کاروان کې یا شو دې چې دې برخه دې وانه خيستره لاړه نشي. او بل پښتنه مې دا چې نه کوله خورکی چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څونه خدمت کړی دی او څه دې کړی دي.
ډیره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندې دي. زه مملدونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور لورګانې لرم. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پوری درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فیلن محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د افغان ترک د مکتب نه فارغه شوې ده، او زوی مې هم لیسانس دی اوس د ماستري زده کړې کوي، او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ابادۍ د راډیو ویانده ده رڼا جانه. بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پانتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیاب شوی و. فیلن د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې، او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی، او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپله سرته رسولي. هغه ما په نورستان کې دیار لس مکتب په غربي نورستان کې، ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه شي. که موږ په افغانستان کې لوستي خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اتمر صاحب د معارف په وزارت کې شتون درلود، د هغه د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، منډول او دواب کې، چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل. او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی، چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري. او نور د په یو شپخانی مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل. یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو، بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوي چې کما تجربه پکې درلودله، اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلی یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونشو. یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق ځواب ورکړ. ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده، دا واقعا ځانته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره ده چې زه ستاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالاره ټولنه ده، په دې کې هیڅ شک نسته، نو آیا تاسو کله داسې احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالۍ جانې بلګه په پښتو کې متل دروې کما پښتې تاسو به وتښتې ستونځه خو مې دومره وګاللې. واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه، دا ټول ستونځې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شوم نو ما به ویلی چې زه باید ستړي نشم، ځان سره به مې بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړي نشم. ستړیا خو یوې خواته وه، توصیې ډېرې زیاتې وې، توصیې لام هدامه لري، توتی راته ډېرې جوړېدلې، باغ راته ډېر جوړېدل، نو دام یو اړخ و. مګم ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوه چې نه زه باید ستړي نشم، ځکه که زه ستړي شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده. که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی، زه په څومره ستړي یم، دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې، بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه. زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت په ډېر جرات، لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده، زرغونه انام درلوده، همدغه سی باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړي نشم. د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه، په همدغې یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی، ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې. اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتم. کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي، هغه ارمان پوره شو. په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده، ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ورباندې مثبت فکر نه کوي، یو تعداد به پی کوي، یو تعداد به نه کوي. اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده، دا ډېره زیاته مهمه ده.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید. زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نظیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نظیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیک ده، په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومداره چې د ستونزو درلودونکی دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم، په ټولو بر د دې په ځای چې څوک را تشویق کړي همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پیل څخه، د لوستلو د پیل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د خزینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو
لدا سے پختون سخوز خوشبختان خلاص شوی ما خو مگر بیا هم تو کل از درس د ناشنا خلق او یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوی خاره کیږي چې په انجینری کې خزینه هغه هم بیا په دوستاده په برخه کې بیا بیا هم تر ډیر هغه لپاره د سوال برانګي زده نور غیر د هغه څخه د مسلک په لحاظ د خزل لپاره زما په نظر دا چې انجینری او سنسان مسلک دی خو کچیر ته خزه ورسره علاقه ولري هیڅ ستونزه نه لري. سنسمن دی په دې که نارینه که ښځینه د دواړو لپاره کچیر ته علاقه ونه لري اعتداد یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر کچیر ته علاقه مند وي اوسي نو زما په نظر دا هیڅ ستونزه نه شته دی په دې برخه کې.
کرشمه جانې، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړئ. په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داسې تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړئ چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپلې خوښې مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونکړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغې استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپېژني، د هغوی علاقې وپېژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په همغې مسلک کې ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی. دا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس چې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب د ښځینه وو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینه وو لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درمعلومي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ورسره علاقه وي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خوشبختانه ښه ناسه اوس بېرته رامال شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه ته ښه ځلیدلي دي یا ښه ثابتې شوي دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکشه شدزی پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستانی او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده ازادی رادیو.